د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه میومنی بوریوال کاکړیم په دیو ساته خبرونه کې هر کلی درته وایم. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دیو ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همدغه سی به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نیز خبرونه تاند هلی هم ووري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه شاهین بونیرای وړاندې کوي.
ستړم شهړم بیا د وخت مهم خبرونه. سپریم کورټ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نا اهلا ګرځول دي. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد باندې اتوار په ورځ احتجاج کوي. او جرمني له روسیې ویرانه غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په غسنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده عامه وجنه بند کړي. د خبرونو تفصیل. سپریم کورټ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نه اهله ګرځول دي. د چهارشنبه پر سپریم کورټ په ولنډه فیصله کې ویل د پاکستان په ان کې د آرټیکل 28 او 33 تر مخه د پارلیمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ایښودل شوی دی او عدالت نواز شریف هم دغه مادو پر اساس د پارلیمان د څوکۍ نه اهله کړی دی، نو ځکه هغه د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق پرون ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ فیصله غیر منصفانه وبلله.
هماري پارټي اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصلې مقابله کوو. زمونږ په اند پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدی.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي. سپریم کورټ دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر خواستونو په اورېدنه کې کړې. سوات قومي جرګې اعلان کړی دی چې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ احتجاج کوي. دا مظاهرې یو منتظم غیرت خان بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاج نه کوي، بلکې غوښتنه به کوي چې د سوات ټولې چارې د سیول انتظامیې ته وسپارل شي.
مستقل حالی دا نه ده چې د پاره د نورو د پاره د دوی په چکوښنو باندې سختي شي زړه نه کوي، ځکه یې نه کوي. من دا وایي چې د سوات ټول انتظامی چارې چې دي د سیویل حکومت ته حواله شي. هغه کې اواز چې پوسټونه دي دوی د سر شاشه په نوم باندې چې کوم خلکو د کورونو بې عزتي کوي.
د فروری 13 نیټه هم د سوات په خوځاخیل کې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاجي لاریون شوی و. تر دې وروسته د سوات پولیسو د شپږو مظاهره چانو پر ضد پرچه دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو وهلو او خلکو پارولو دفې شاملې وې. د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالولي خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پیښور های کورټ کې درخواستونه داخل کړي دي. د پاکستان میډیا خبر ورکړي چې پرون د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري وکیل لطیف یوسفزي لخوا په پیښور های کورټ کې خواستونه جمع شوي دي. دا نو ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکري د پښتونخوا سرکاري وکیل په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږشتو کسانو په خوشي کولو کې تیروتنه کړې ده. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپي منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانسته وکړي. د دې منصوبې د لاندې بالا ترکمنستان ګیس د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کولی شي. په هرات کې د پرانستې مراسمو لپاره پراخې تیاری نیول شوې دي او د امنیت لپاره 2000 اضافي سرتیري ګمارل شوي دي. جرمني له روسیا ویرانه غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په غسنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده عام وجنه بند کړي. د سوریې د بشري حقوقو د سار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 2500 عادي وګړي وژل شوي دي. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل یو ویان پرون ویل دغه دوه هیوادونو د ملاتړ نه بغیر به د بشر الاسد رژیم پر هغه ځای نو په کوم ځای چې اوس دی او که دا مرسته نه وي، نو د اسد رژیم به د ملګرو ملتونو د سوري لاندې خبرو اترو ته ډیر چمتووالی ښودلی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د فروری د 14 نیټې راهیسې چې د شام حکومت او اتحادیانو یې د دمشق په غوطه سیمه کې بریدونه زیات کړي، دغلته 346 کسان وژل شوي دي. د نایجیریا پوز شپږ ویا هغه د سکول جینکی ژغورلی دي چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلي د بوکو حرام مسلورې ډلې په برید کې لا درکه شوې. د نایجیریا ډیلی پوسټ اوسمانه خبر ورکړی چې پوسټ دغه جنکی پرون د بورنو او یوب ولایتونو ترمنځ د پولیسو څخه ژغورل دي. چارواکي وایي چې جنکی لا تر اوسه ورکی دي. بوکو حرام مستور ډلې د فروری په 19 نیټه د داپچی په نوم په دغه کلی برید کړی وو. سلور کله وړاندې هم وسلوالو د چیبوک د خرګوټي څخه 200 د سکول جنکی تختولې وي. په دغه کې یوازې 18 جنکی د وسلوالو نه په تیښته کې بریالی شوي وي. یو شمیر نورې د مذاکراتو وروسته خوشکړل شوي، خو فکر کیږي چې سل اوس هم د وسلوالو په قبضه کې دي. بوکو حرام وسلوالې ډلې د افریقا په نایجیریا کې د کال 2009 راهیسې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. په دې جګړه کې تر 20,000 ډیر کسان وژل شوي او 2 میلیونه بېکوره شوي دي. او امنیسټي انټرنیشنل تور پورې کړی چې د بشري حقوقو په پریښودو سره د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو د راتلونکو حکومتونو لپاره یو خطرناکه لاره جوړه کړې ده. نن د ادارې لخوا په خپور شوي کلنی راپور کې د امنیسټي انټرنیشنل ستر سکتر سلیل شټي ویلي چې په موجوده سیاسي فضا کې دا خبره ډېره واضحه ده چې په موږ کې هیڅوک هم خپل بشري حقونه هیر نه کړي. نوموړي زیاته کړې په نړیوالو چارو د نفرت او یرې بلاګانې راخورې شوې دي او په دې بېقراره حالاتو کې یوازې یو څو هیوادونه دي چې د بشري حقونو په دفاع کې آواز اوچتوي. په راپور کې د ولسمشر ټرمپ لخوا د نړۍ د 5 مسلمانانو هیوادونو د اوسیدونکو امریکا ته په سفر د بندیزونو د معاملې په ځانګړې توګه ذکر شوی دی. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه
مغل مشال ریڈیو سے خبر دے چی شاہین بنیری اڑان دکھا د سوات ناظم وایي پر امنیتی پوسټو د خلکو د زورونې سلسله درېدلې ده، خو د سوات کامی جرګه وایي بیا به هم د اتوار په ورځ په منګوره کې مظاهره کوي.
نن چې زه راتلم هم زه بالکل هغه پوسټونه چې دغه اوس نارمل دي، څه قسمه عوامي تکلیف هغه انصر چې دغه پکې پاتې نه شو.
هلته په باجوړ کې بیا پرون د هغه ځوان لپاره د انصاف غوښتنه شوی چې په کراچۍ کې وژل شوی دی.
نور د وطن د ولس را بیرار شوی دی، نه په غیر د قانون او د آئین نه د چا پورته کول منو، نه د چا ورکول منو، نه د چا پرې خاوره باندې نور وژل به موږ تیار او برداشت کولی نه شو.
پاکستان مسلم لیگ نن وایي د ګوند له مشرۍ څخه د نواز شریف نااهلي په اړه د سپریم کورټ فیصله غیر منصفانه ده. د قانوني چارو کارپو وایي دا پریکړه شای پر سینټ انتخابات هم اغیز وکړي.
چې 3 نواز باندې سینټ الیکشن دی او یو پوره پارټي د سینټ الیکشن متوبه شي، نو بیا به هغه سینټ الیکشن دغه وسه پارټي شي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او اونیز پروګرام ته اندې هیلې هم لرو. اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د سوات ناظم وایي پر امنیتی پوسټو د خلکو د زورونې یا سختي تلاشۍ سلسله درېدلې ده. محمد علي شاه تیر شپه مشال راډیو ته وویل دا پریکړه د سوات انظامي چارواکو د صوبایي اسمبلۍ غړو د پولیسو او د پوځ چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو په پرونی غونډه کې کړې ده، خو د سوات کمی جرګې او د فعالانو یوې ډلې ویلي پر دې فیصلې سربېره هم د اتوار په ورځ په منګور کې مظاهره کوي. نورحال پامیر ساحل راکوي.
د سوات ناظم محمد علي شاه د چهارشنبې یا شروع پر شپه مشال راډیو ته ویل تر پرونی غونډې وروسته خپله پر امنیتی پوستو تیر شو او ویل دل چې هیڅوک نه زورول کېدل او یوازې عادي تلاشی روانه و.
سوات ته چې پوسټونه ما زور پوزیشن به خو صرف دوره خبره وشو چې دا کم واقع شي او دا غیره بعد چې کم حالات چې سوات ته روبلونه بنشي نو پاغه والي سره زمونږ دا خبره وشو. نن چې زه راتلم هم زه بخپله نو بالکل هغه چې پوسټونه دي هغه اوس نارمل دي، عوامی
تقریبا. علی شاه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازي سلیم الرحمن ویلي د فبروري پر 3 د والیبال په میدان کې په ځانمرګي برید کې د 1100 پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پر امنیتی پوسټو د تلاشیو سلسله سخته شوه. دوی تاییدوي چې د تلاشیو پر وخت خلک ځورول شوي دي. د همدې ځورونو له کبله د فبروري پر 13 ګڼو فعالانو په خوازخیله کې مظاهره وکړه او د چک پوسټونو د ختمولو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د خوازخیله تانې پولیسو پر شپږو مظاهره مظاهره کوونکو پرچه دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو وهلو او د خلکو پارولو د فی شامل وي. خو د قومي اسمبلی غړی سلیم رحمان وایي د په وینا پولیسو پر مظاهره کوونکو لګولې ځنې د فی ختمې کړې دي. دوی ویل په پارلمان کې د سوات ټولو استادو پر چک پوسټونو د خلکو د ځورولو پر ضد اواز پورته کړی.
دا ټول زموږ یو قومي مسله ده. موږ ټول ممبرانو په اسمبلی کې څو یو د سوات سره تعلق لرو. موږ ټول په اسمبلی کې د دې خلاف اواز پورته کړی دی. که زموږ عوام په حالت په منګوره کې یا په خوځه خېل کې احتجاجونه کړي دلته په اسمبلی کې هم کړي دي. ما د ډی پلو سره خبره کړې ده. کم ای ټی ای د فیچ په لګېدل هغه ختم کړي دي. نور خو د احتجاج د هغه خپل د پولیسو
د سوات ناظم محمد علی شاه هم وایي چې پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر مظاهره کوونکو د لګیدلو دفو په اړه به تر مشورو وروسته پریکړه کوي. خو فعالان وایي پر دې ډاډ سربیره به هم د اتوار پر ورځ په مینګوره کې احتجاجي لاریون او غونډه کوي. د مظاهرې یو منتظم غیرت خان مشال راډیو ته وویل د سوات په قومي جرګه کې شاملو ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې چې احتجاج به کوي.
سختی چیزی زیادہ نہ کہی نہ کہی منگا سے سوات ټول انتظامی چاری چې دی دادی سویل یو حکومت تاوال شي هغه کې आवाज چې پوسټونه دی دوی د سر شاه د شنو په نوم باندې چې کوم خلکو د کورونو بې عزتی کوي.
غیرت خان زیاتوی چې د احتجاج وازنې لامل پر امنیتی پوسټو ځورونی نه دی بلکې دوی غواړي چې د سوات ټول چاري ملکی یا سیول انتظامی ته وسپارل شي او خلکو ته د مظاهرو کولو آئینی حق هم ورکړل شي. د سوات د پولیسو مشر تیرونی پر پوسټو د خلکو د ځورونی تور رد کړی او ویلي ول چې د چیک پوسټونو شمیر وار لمخه لوونه وي څخه ولستخ کته کړی دی.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په باجوړ کې سلګونه خلګو په صدیق آباد کې د دې سیمې د یو ځوان احمد شاه منصور د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون کړې. لاریون کوونکي غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه په ګډون د نورو قبایلي وګړو د وژنو ته دي وژونکو ته دي سزا ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
په باجوړ کې سلګونه خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته د سخت سزا ورکړل شي. مظاهرې ته په خپله وینا کې د احمد شاه ورور سید شاه ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم پوز مشر او چیف جسټس څخه یې خواست دی چې د ورور ته د انصاف ورکړي. د باجوړ له مامون سره تعلق لرونکي احمد شاه د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې بیا یې دوه ورځې پس مړې وموندل شو چې پرې تشدد شوی وو. پرون د باجوړ په صدیق آباد پاټک کې د قبایلي مشر حاجی اکبر جان په مشرۍ مظاهره کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو مدني سازمانونو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ګډون وکړ. د مظاهرې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د جنوري په 13 نیټه د باجوړ د ماموندو دوه کسان چې اول خان او ضیاء الرحمن نومېدل د هغو وژونکو ته دي هم سزا ورکړل شي. مظاهرېشان ویل چې یادو دواړو کسانو په لاهور کې مزدوري کوله چې د تا دربار مخ ته ځنو کسانو په ډزو وژل. احتجاجي لاریون ته یو بل مشر ویل چې دوی به په پر امن توګه خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د قبایلي وګړو لا دره کېدل او وژل بند شي.
دا پښتانه پر امن خلک دی د عدم تشدد په لار باندې موږ خپل اواز پورته کوو په سیاسي انداز کې. خو غواړي دا یو خبره د دې ملک واکمنو ته وایي چې دا یاد ولرئ، نور د دې وطن د ولس را بیدار شوی دی. نه بغیر د قانون او د آئین نه د چا پورته کول منو، نه د چا ورکول منو، نه د چا په دې خاوره باندې نور وژلو ته موږ تیار او برداشت کولی نه شو.
احمد شاه منصور چې د باجوړ د ماموندو د مخي سیمې اوسیدونکو وو په کراچۍ پونتون کې د شپږم جمعات زکونکو وو چې د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې په 15مه یې مړې وموندل شو. لا هم حکومت، پولیسو او نور ریاستي ادارو نه دی ویلي چې احمد شاه چا وجلې.
د پاکستان سپریم کورٹ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د غوند له صدارت نه اله کړی دی. د پریکړه د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ جرګګۍ پرون مازګر تر اوریدنې وروسته کړی. مسلم لیگ نون وایي دا یو غیر منصفانه فیصله ده. د غوند ویان صدیق الفاروق تیر مخستان مشال رډیو ته ویل تر غونډې وروسته د غوند لنډمهاله مشر ټاکي او د ولسی طاقت په ذریعه به د دې پریکړې مقابله کوي. پامیر ساحل نور حال راکوي.
د پاکستان سپریم کورٹ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند د مشرۍ څوکۍ ته نه اهله کړی دی. د چهارشنبه پر ورځ سپریم کورٹ په لنډه فیصله کې ویلي د پاکستان د آئین 28 او 33 مدفوع یا مادو د پارلمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط یې دی او د 2018 زیږیز کال د جولای پر 28 عدالت نواز شریف د همدې مادو پر اساس د پارلمان څوکۍ لپاره نه اهله کړی و، نو ځکه هغه نشي کولای چې د ګوند مشري هم وکړي. خو مسلم لیگ نون دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د سپریم کورٹ جرګګۍ په خپل فیصله کې ویلي چې د پارلمان له څوکۍ څخه له نه اهلۍ راهیسي چې نواز شریف د ګوند په اړه څومره پریکړې کړې دي هغه هم باطلې دي. سپریم کورٹ دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر غوښتنلیکونو په اوریدنه کې کړې. تر دې مخکې د 2018 زیږیز کال په جولای کې سپریم کورٹ د پاناما قضیه په اوریدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې او پر هغه تور پورې کړ چې سم معلومات یې نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې او په همدې توګه د پارلمان د غړیتوب له څوکۍ یې نه اهله کوي. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس د وزیر اعظم دنده پریښوده، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ یې د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق تیر ماخوستن مشال راډیو ته ویل دوی بعد د ولس په طاقت د سپریم کورٹ د پریکړې مقابله کوي.
هماری پارٹی اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. مونږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصلې مقابله کوو. زمونږ په اند پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدی.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ.
د پاکستان د سپریم کورٹ پخوانی مشر قاضی انور وایي د پاکستان سپریم کورٹ فیصله له قانوني پلوه سمه کېدای شي، خو د پوینا دا وخت سم نه دی. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار علم مومند مرکه کړې ده.
کوم امیدواران خپل نامزد کړی دي هغه الیکشن ګټلی دی او دې کې اخري دغه ځانسي کړو جنګي ترین رسی والا دغه چې د سینټ ټیکټونه چې دي هغه پارلیماني بورډ ورکوي او د پارلیماني بورډ مشر چې دی د پارټۍ سره، نو هغه نامینیشن باندې د سخت کو د پارټۍ سیکرټري کوي ساحه کې او لیکي چې د پارټۍ پارلیماني بورډ خپل میټینګ کې د نامزد کړی. نظیر پرون دا ویلی دی چې 28 جولای کې هم پاس دې ته د پارټۍ صدر په څیر څومره فیصله کړې دي ادا کارا کړې دي. نو د دې نتیجه به دا شي چې د الیکشن کې کوم بای الیکشن شوی دی، هغه بای الیکشن به ختم شي. اوس دا هغه مطابق دی ویلی چې نه دی سینټ مطابق کې ویلی دی چې سینټ د نامینیشن کوم دې کړی دی او سینټ د نامینیشن تاریخ څه دی
قانونی پلو تاسو څنګه ګوري د سپریم کورٹ دغه فیصله ته؟
سپریم کورٹ دا متدین آئین دا باندې یو قانون چې جوړ شي دا هغه سپریم کورٹ کومه جایزه اخیستی شي هغه د ویل شي چې هغه ډېر محدود دی او محدود دا دی چې کوم قانون جوړ شوی دی آیا د آئین سره متصادم دی، دا د پاکستان سیکورټی سره متصادم دی، که دا یا د اسلامک آئیډیالوجي سره متصادم دی. هغه چې لیکلي دا دی بیسک سټرکچر آف دی کانسټیټیوشن، که یو قانون د آئین بنیادی اصول چې دی د هغې به اختیار جوړ شي پاکستان نواز شریف کا صدر بھی کنئی پاکستان دفاع تبدیل بانی شاہ سرراج
نو ساسو د خبره مقصد دار چې لکه د قانوني په لوا د پریکړه سم ده سپریم کورټ چې کړی دا خدا وخت سم نه دی
او ما خو دا زمداري چې سم ده دا چې کړی چې خپل اختیارات په دې طریقې استعمالوي نه هغه څه شپ او چوبات نتیږي کمې نه
د پاکستان یو شمیر سینیټران ویلي حکومت تیر کال د بنظیر انکم سپورټ پروګرام لارې د قبلي سیمو غیر غریب وز د کوونکو ته یو تعلیمی وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ورکړی. تیر مازګر د مالی چارو ریاستی وزیر رانا محمد افضل د سینیټرانو غونډې ته ور وبلل سو چې ورڅخه د هیواد اقتصاد او معاشي حالاتو په اړه پوښتنې سوي وي. پامیر ساحل په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د سینټ یو شمیر غړو د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر په غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ او ویل چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم د مرستندوی پروژې لارې د قبایلی سیمو او بلوچستان زده کوونکي له پامه غورځولي او ورته سکالرشپونه یا تعلیمي وظیفې نه ورکوي. سینټر عثمان خان کاکړ د پاکستان د مالی چارو ریاستی وزیر رانا محمد افضل خان څخه پوښتنه وکړه چې ولې تیر کال د قبایلی سیمو هیڅ زده کوونکي ته سکالرشپ نه دی ورکړی او بلوچستان یې هم له پامه غورځولی. دی وایي قبایلی سیمې خو لا وارث دي نو ځکه هیڅ سکالرشپ یې ورته نه دی ورکړی. په فاټا کې 3.5% خلک غریبان دي. په بلوچستان کې 1.5% خلک بېوزله دي. دا هغه عادت دی چې نړیوال بانک او پاکستاني او دولتي ادارو خپاره کړي. نو بلوچستان ته یوازې 6,640 سکالرشپونه ورکړل شوي. دا ظلم نه دی.
6,640 سکالرشپ دیږي، ظلم نه.
سینیټر فرحت الله بابر هم ورته خبره وکړه. وی ویل چې په 2018 زیږیز کال کې هم د قبایلی سیمو بې وزله یا غریب زده کوونکو ته وظیفې نه دي ورکړل شوې.
پورې 2016 مې او پورې 2017 مې جیسا کې عثمان کاکر صاحب دې کہا
لکه چې عثمان کاکر صاحب وویل په 2018 او 2019 کال کې له قبایلی سیمو څخه هیچا ته سکالرشپ نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې د قبایلی سیمو ماشومانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه ورکړل شوي ول. نو وجوهات یې څه دي؟ ولې د قبایلی سیمو زده کوونکو ته نه دي ورکړل شوي؟ حالانکه د هغه سیمې خلک تر ټولو زیات محرومه او بې وزله دي.
د مالی چارو ریاستی وزیر رانا افضل خان په جواب کې وویل چې حکومت دا سکالرشپونه هغه وخت ورکوي چې څوک ورڅخه غوښتنه وکړي. د ویل د قبایلو او بلوچستان زده کوونکو وظیفې غوښتې نه دي نو څنګه یې ورکړي؟ حکومت دا سکالرشپونه نه ورکوي، د هر سیمې او صوبې خلک یې په خپل اخلي. دا د صوبایي حکومتونو او د پارلمان د غړو قصور دی. ګورئ، تیر کال په سند کې 2,02,000 او په پنجاب کې یوازې 1,05,000 سکالرشپونه ورکړل شوي. نو له هر ځای چې غوښتنه کېږي موږ یې هم هلته غریبانو ته ورکو. اوس چې له بلوچستانه لږه غوښتنه شوې او ګلګت بلتستان کې زیاته، نو هغوی ته زیات سکالرشپونه ورکړل شوي. نو زه وایم چې موږ ټول باید آگاهی خپره کړو او صوبایي حکومتونه هم اعلانونه وکړي چې خلک دې سکالرشپونه وغواړي. زموږ د وزارت لخوا هیڅ خنډ نشته. په بلوچستان کې د نېشنل ګوند لخوا میر کبیر احمد شاهی له سینټ غوښتنه وکړه چې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې معلومه کړي چې له کومې صوبې څخه زیاتې غوښتنې شوې دي. دی وایي زما په نظر د سینټ چیرمن دې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې موږ یې په پوره غور وګورو او معلومه کړو چې له کومې صوبې څخه څومره غوښتنې شوې دي او هغوی ته څومره سکالرشپونه ورکړل شوې دي. د سینټ د غونډې مشر ویل په مارچ کې د انتخاباتو په نتیجه کې به د سینټ وسنۍ کمیټې ختم شي او نوې هغه به جوړ شي. نو ځکه د غریب زده کوونکو د سکالرشپونو موضوع کمیټې ته نشي سپارلی. البته د نوې سینټ په غونډو کې به ورباندې هرومرو بحث کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ. د پاکستان رسنیو وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور هایکورټ کې د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د عدالتي فیصلې پر ضد درخواستونه داخل کړي دي. د پښتونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزي تیر ورځ په درخواستونو کې د مشکوک کسانو خوشی کولو او د ځینو نورو پر سزاګانو اعتراض کړی دی. پامیر ساحل رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پرون په پېښور های کورټ کې درې درخواستونه داخل شوي. په دې کې یو د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د شپږ ویشتو کسانو د خوشي کولو پر ضد دی، بلې د ځینو کسانو پر سزاګانو انتقاد کوي، او درېیمې د ککړو کسانو د سزاګانو زیاتولو غوښتنه کوي. د فبروري پر اوومه د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په اړه په خپله فیصله کې عمران علي ته د مرګ او ځینو نورو کسانو ته له عمر قید واخله تر پنځو کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت په فیصله کې شپږ ویشت کسان خوشي هم کړل. یوه اونۍ وروسته د مشال خان ورور ایمل خان د هریپور عدالت فیصله های کورټ ته یووړه. هغه مهال د خیبر پختونخوا حکومت هم د ورته اقدام کولو اعلان کړی و. ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وایي د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزي په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږ ویشتو کسانو په خوشي کولو تیروتنه کړې ده. تیره اونۍ د عدالت لخوا د سزا شویو ځینو کسانو وکیلانو هم په پېښور هایکورټ کې د فیصلې ضد یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې ویلي د هغو کسانو پر ضد ثبوتونه نشته. خو د مشال خان یو وکیل ممتاز خان ویلي چې دوی نه یوازې واقعیاتي ثبوتونه لري، بلکې خپرې شوې ویډیوګانې هم ښیي چې چا پر مشال خان حمله کړې وه او وژلی و. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14 پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط و. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، نن شپه به د پاکستان سوپر لیگ لوبې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. دا لوبې څلور دیرش لوبې دي چې درې به په پاکستان کې کېږي، دوی په لاهور کې، او د پای لوبه یا فاینل به په کراچۍ کې کېږي. پر همدې موضوع زموږ همکار اسرار الله مومن د کرکټ لیو کارپو سره خبرې کړې.
یقیناً چې دا د دنیا کرکټ سره سره د پاکستان د کرکټ د بحالې لپاره یو کوشش شروع شوی، او هغې نن نه بس درېیم ایډیشن شروع کېږي چې پکې هم لوبغاړي د نورو ملکونو هم لوبغاړي په ښه انداز سره حصه اخلي. یقیناً چې د کرکټ لپاره د کسودو ډېر ښکلې ښکلې چونه کېږي، خلکو ټول کتونکو ته به ډېر ښه کرکټ د کتو لپاره ډېر ښه ملاوېږي.
او نن میچ په اړه ستاسې څه نظر دی؟ کوم دفاعي چمپیون دی پېښور زلمی او د سلطان سلطان سرمنځ چې نوې لوبډله ده، د هغوی ترمنځ نن لوبه کېږي، څه وایي به تاسو؟
د پېښور زلمی ټیم چې دی نو هغه ډېر زیات سترانګ دی، او سلطان سلطان چې دی نو هغه هم د پېښور په څه باندې کم نه، ځکه چې هغې کم مینټور چې دی وسیم اکرم دی، وسیم اکرم د کرکټ بستا دی، او د بل سایډ ته وګورې نو بیا مینټور چې دی یونس خان دی، نو هغه بیا د بیټنګ نو پېښور زلمی بیټنګ ډېر زیات ښه دی.
پېښور زلمی سره شاید پردی نشته دی، فخر زمان نشته دی.
یقینا چې دلته کې د پېښور زلمی دا نوم چې کم دی، او هغې کې بیا پښتانه پلیران کم دي. یقینا چې په کوڅه کوڅه کې هر څوک دا خبرې کوي چې پېښور زلمی کې په کار دی چې لالا وي، او بس لالا هلته نه تللی دی. تاسو هغه وویې خو ملتان سره خو عمر ګل شته. یقینا چې عمر ګل ډېر ښه پاس بالر دی، دې نه علاوه چې دی پېښور زلمی سره دا کم سمین ګل الګ چې دی، دا دې نه علاوه عارف شاه الګ دی. نو یقینا چې پېښور زلمی له په کار چې خپل پښتانه پلیران کم از کم چې کم څو پکې سره اچولي، ځکه چې دا نوم یې د پېښور زلمی دی او پلیر پکې د پښتانه کم وي، نو یقینا خلک چې لږ شان دې پېرېلا لګي. هغه ډېر خواهشات دي او سره نشته نیک خواهشات.
نو څه وایي چې کم پښتانه کتونکي دي د کرکټ یا مینوال دي، هغه به تقسیم وي؟ ځینې به د کراچی کینګ سره وي ځکه چې هغې کې اپری دی، ځینې به بیا چې کوم دی د پېښور زلمی سره وي ځکه چې نوم یې پېښور زلمی دی، ځینې چې کوم دي بیا هغه به څنګه تاسو چې هغه به د ملتان سلطان سره وي ځکه چې په هغه کې عمر ګل دی، څه وایي تاسو؟
یقینا چې د پېښور زلمی چې کوم فریم وي نو دغه سره د لالا تلو سره د شاهد خان افریدي تلو سره یقینا چې هغه ډېر کم شوي دي. ځکه که تاسو وګورئ نو کراچی کینګ کې د شاهد افریدي نه علاوه شینواری دی، رضوان دی، سیف الله بنگش دی، او محمد عرفان جونیئر دی. نو هغوی سره چې دي زما په پنځه پلیران دي، او پېښور سره پښتانه چې دي نو هغه دوه درې پلیران دي، او هغه هم چې دي نو هغه هم په هغه کې دي چې هغه سره په ټورنمنت لا بوتلې مشکل راځي لوبي ادینه علاوه په سلمي کې ادینه کولمبي ځل باندې چې کله دا شروع دنو پښتانه پلیران په کبیرو جونیئر پلیران سره په زمای اشاره دا هغه بیا په دویم ایډیشن او په دریم ایډیشن کې نه دي نو په هغه باندې چې د پېښور کوم لوکل کرکټر دي یا د کرکټ چلوونکي دي د خیبر پښتونخوا نو هغه په دې باندې لږ شانتې د خفګان مظاهره کړې ده چې یاره پېښور زلمي نه په کارو کې نو څه نو سینئر پلیئرانو کوم سم دا جونیئر پلیئرانو په لاره پټین کې ساتلی وو او بیا هم سنګول افریدی و سره د عرب شاه او د پېښور زلمي زمونږ د پېښور زلمي نوم سره زمونږ ذهن کې یو پښتنو والا یو سوچ راشي موږ وایو چې دا پښتنو ټیم دی چې پښتانه پلیئران کم دي نو یقینا چې بیا خلک لږ شانتې په دې ځینو باندې لږ خفګان مظاهره کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو شاهین بنره د خبرونو لړۍ وړاندې کوي
سلام شه دې وخت مهم خبرونه سپریم کورټ نواز شریف د خپل ګوند له مشرې څخه نه اهله ګرځول دي بلخو مسلم لیگ نن دغه فیصله غیر منصفانه بللې ده سواد قامی جرګې اعلان کړې دي چې پمنيتي پوسټو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ ماسپخین 2 بجې د منګوري په نشاط چوک کې احتجاج کوي د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالعلي خان پونتون د زدکونکو مشال خان د وجنې د قضیه پاړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پیښور های کورټ کې درخواستونه داخل کړې دي ټاکل شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپی منسوبې د افغانستان د برخې د کار پرانستو کې د دې منسوبې د لاندې بالا ترکمنستان گیس د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کول شي جرمنی له روسیې ویران غوښتي چې د شام پر حکومت د فشار راولي چې د دمشق په دغه سنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وجنه بند کړي د شام د بشري حقوقو د سار د ویډلې په وینا په دې سیمه کې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 2.5 سوه عادي وګړي وژل شوي دي د نایجیریا پوز شپږ بیا هغه د سکول جنکیج غورلی دی چې د هیواد په شمال مشرق کې په یو کلی د بوکو حرام وسلوارې ډلې په برید کې لا درکه شوې وي او امنیسټي انټرنیشنل تور پورې کړی چې د بشري حقوقو په پریښودو سره د امریکا د ولسمشر ټرمپ په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو د راتلونکو حکومتونو لپاره یوه خطرناکه لاره جوړه کړې
خبرونه مل مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنری وړاندې کولا وسم تاسو ته د پاکستان کورونی ورسپانو د اداریو لنډیز وړاندې کو چې اسرار الله مومند لوستی دي
د پاکستان ډان ورسپان لیکي 13 ورځې په کوزدیر کې سباندې زر میرمنو په هغه بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته کوم چې د پاکستان انتخاباتي کمیسونو تیر وار لدې کبله لغوه ګرځولې وو چې پکې د 100% څخه کمو میرمنو برخه اخیسته و د اداري په خبره مېرمنو د غوړ د دله پرواچ وو چې د بلدیتی حکومت د یو وشتو څوکیو لپاره کونسلران وټاکي ورسپانه لیکي دا یو ښه آغاز دی او د کریډیټ الیکشن کمیشن او هغه سازمانونو ته ځي چې د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي په اداري کې راغلي دي چې اوس پر دغه سیمه مېرمنې اهم په پالیسي جوړولو کې برخه اخیستې شي ورسپانه لیکي د کوزدیر انتخاباتو د خبره اهم ثابت کړه چې کچېرې پیاوړی سیاسي هوډ موجود وي نو په ورو ورو لټولنې ټول ناسم رسومات له منځه تللی شي بلخوا د پاکستان دی نیشن ورسپانې خپل اداریه د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشرۍ لپاره د نو شریف د نااهلۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصله لیکنه کړې په اداریه کې راغلي چې تر څه حدا د دې فیصلې ذمہواری په نو شریف هم راځي ادارې لیکي کچېرې نواز شریف او د کابینې مهم غړو په خپل د پارلمان په غونډو کې په باقیدګۍ سره برخه اخیستې وي نو له دې سره به پارلمان پیاوړی شوی وي او د پریکړو به یې اهم اثر وي ځکه چې همدا پارلمنټ وو چې د پارلمان له څوکۍ څخه تر نا اهلي وروسته یې اهم نواز شریف د خپل ګوند مسلم لیگ نون د صدارت لپاره اهل وګرځولو ادارې لیکي چې پر دې سربېره کله چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نا اهل ګرځولو نو همدې نواز شریف په یوسف رضا ګیلانی باندې فشار راوړو چې خپل څوکۍ پرېږدي
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
د د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایی پر مهال د مبینه ولسی وژنې پر پلټنو ژغ کړی دی. ملخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په کار ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه په خپل پالیسي کې بدلون راولي. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي افغان حکومت او د امریکا پوز باید د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي چې پکې ویل شوی افغان ځانګړي ځواکونو په کندهار ولایت کې د جنوري 1 نه د فروری تر لومړۍ نیټې پورې د پوځي کاروای په وخت لسی وګړي وژلي وو. اداره وایي پکار ده چې د سرغړوونکو په ګډون د هغو امنیتي اهلکارو خلاف ګامونه پورته کړل شي چې د ممکنه جنګي جرمونو په اړه په خبر ورکولو کې پاتې راغلي دي. سرکاري رپورټونه وایي د جنوري په 1 د افغانستان افغانستان ملي امنیت ادارې د ځانګړي ځواکونو څنګه چې د امریکا د هوائي بریدونو ملاتړ ورته حاصل وو د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه او د پنجوایي ولسوالۍ په ریک سیمه کې د وسلوالو طالبانو خلاف کاروایی پیل کړه. ځایي اوسیدونکو هیومن رائټس واچ ته په ټلیفون وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر هغه مهال په خلکو ډزې پیل کړې چې د تښتېدلو کوشش یې کولو. د دوی په خبره په دې مهال 50 وسلوال طالبان او لږ تر لږه 40 ولسي وګړي ووژل شول. اداره د پیښې او عیني شاهد له خولې لیکي چې کله هوایی جازونه د دوی سیمې ته ورسېدل نو دوی هغه وخت په تیښته شول، خو چې کله خلکو منډې شروع کړې نو ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. پر امنیتي ځواکونو دا تورونه هم دي چې ځینې کسان یې له کورونو وویستل او بیا یې ووژل. د ملي امنیت ادارې خبر ورکړ چې په دغه کاروایۍ کې 38 کسان ونیول شول. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د واک 40 کاله پوره کېږي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه باید د تهران په اړه پالیسۍ کې سختۍ او ته پام وکړي. مجله لیکي که تېرو وختونو ته هم وکتل شي نو پخوانی امریکایي ولسمشران په دې کې ناکامه پاتې شوي دي چې په تهران خپل خبره ومني. مجله لیکي که څه هم د هر صدر لپاره د ناکامۍ وجوهات جدا دي، خو داسې تسلسل لیدل شوی چې د ایران رویه بدلولو لپاره د زور استعمالولو په اړه خوشبیني د اندازې نه زیاته وه او د تهران لخوا د ردعمل او مقاومت ښودلو په اړه هم اندازې کمې وې. مجله لیکي د پخوانیو ولسمشرانو په شان د غلطي تکرارولو پر ځای صدر ټرمپ ته پکار ده چې په ښه توګه د ایران په اړه پالیسي پر مخ یوسي. نوموړی باید د اوباما انتظامیه د وخت هغه اټومي لوازنامه برقراره وساتي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې وه او باید د ایران په اړه له خپلې سختې مفکورې نه په شا شي. مجله لیکي که داسې ونه شي نو ګټه به په ایران کې سخت دریځو ته ورسیږي او ماسکو او تهران به یو بل ته نږدې کړي. د مجلې په خبره دا به په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو لپاره ښه نه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې د وسلې په یو خاص قسم د پابندۍ لګولو امر کړی چې د فلوریډا ریاست په لسګونه زده کوونکو او میندو پلرونو د تیر اونۍ د پارکلینډ پر یو سکول کې د ډزو د پیښې خلاف راوتی دی. دوی غوښتنه کوي چې په وسلو دې پابندۍ ولګول سي. د فروری پر 14 یو تن په ډزو 12 کسان وژلي وو. ملیحا میرزاده نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا په فلوریډا ریاست کې په لسګونو زده کوونکو په وسلو د بندیز په حمایت کې احتجاج پیل کړي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ولس او ماشومانو د حفاظت په خاطر د لا نورو ګامونو پورته کولو خبره کړې. دا احتجاج د هغه پیښې په غبرګون کې پیل شوی چې تېره اونۍ د فلوریډا په یو سکول کې خواوشا 12 کسان یو تن په ډزو ووژل. د نهې په ورځ ولسمشر ټرمپ د انصاف وزارت ته امر وکړ چې پر هغو وسلو د بندیز ولګوي چې په یوه منټ کې سلګونه ګولۍ باسي. هم ورته وسله تیر کال د لاس ویګس په پیښه کې هم استعمال شوې وه. د امریکا ولسمشر ټرمپ ویل باید د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي او ویل چې انتظامیه یې د پارکلین د پیښې په غبرګون کې په دې لړکې کار زیات کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د ولسمشر ټرمپ لخوا د یوې خاص قسمه وسلې پر استعمال د سختو ګامونو تر امر پس سپینه ماڼۍ پیغام ورکول غواړي چې دغه مسلې په سنجیدګۍ سره اخستي. ولسمشر ټرمپ د نهې پورس په ټویټر پاڼه په خپل پیغام کې اشاره ورکړه چې غواړي د وسلو د استعمال په اړه د سار نظام مضبوط کړي، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. نوموړي وویل که ریپبلیکن پارټي وي یا ډیموکرات ګوند وي، پکار ده چې په دې مسله توجه ورکړي. د نه په ورځ د یو خبري کانفرنس په وخت د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز نه پوښتنه وشوه چې آیا ولسمشر ټرمپ په حملو کې د استعمالیدونکو وسلو خلاف هم پابندي لګولو ته تیار دی که څنګه. هغې وویل چې د وایټ هاوس چارواکي په لا نورو لارو چارو هم غور کولی شي. هغې دا هم وویل چې د ټوپک د یو قسم اے آر 15 اخستو لپاره د عمر حد ټاکلو خبره هم تر غور لاندې ده. د ډیموکرات ګوند یو سینیټر کریس مرفی وویل چې د ولسمشر ټرمپ د امر څرګنده کړه چې په اول ځل امریکایي سیاستوالان اندېښنې لري چې په وسلو باندې د بندیز په لړ کې د کافي ګامونو نه پورته کولو سیاسي نتیجې څه کېدی شي. د روانې میاشتې پر 14 د فلوریډا د پارکلینډ په یو سکول کې د ډزو په پیښه کې په وژل شوو 12 کسانو کې 14 زده کوونکي او 3 استادانو. تمه ده چې د شورو په ورځ له دغه های سکول زده کوونکي او میندې پلرونه له فورټ لارډ ډیل سره نږدې مظاهره وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغانستان په 2010 کال کې یو ځل بیا د نړۍ په هغو څلور هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په هغه ریپورت کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان لخوا د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی، افغانستان د 130 هیوادونو په کتار کې پر 100 نمبر راغلی دی. اجمل نور حال راکوي.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی، د دې سازمان د 2010 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغه هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ پر اداري فساد د ډیرو ککړو هیوادونو په ډله کې پاتې دی او تیر کال د هیواد له فساد او درغلۍ سره د مبارزې په شاره کې ناکام و. په دې لیست کې د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 100 شمېره یاد شوی. سوریا، سودان او سومالیا په ترتیب سره له افغانستان په وروسته درې شمېرو کې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې عمومي رئیس حسین فخری وایي سره له دې چې په افغانستان کې په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ځینې پرمختګونه شوي خو لا هم کافي نه دي. ښاغلی فخری چې د شفافیت د نړیوال سازمان د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته یې ازادي رډیو سره خبرې کولې، د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو لړ پرمختګونه یاد کړل او زیاته یې کړه. خغلی فخری وایي خدا پرمختګونه کافي نه دي او ځینې وختونه سیاسي مسلې او انتخابي اقدامات د اداري فساد سره مبارزه لستونزو سره مخ کوي. حسین فخری زیاته کړې وایي پر روان کال کې د اداري درغلیو تر شپېتو زیات دوسیې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې لخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي چې درنې قضیې دي. خو د ښاغلي فخري په وینا هغه کسان چې محاکمو کې حاضریږي په فساد کې ښکیل مهم افراد نه دي. حسین فخري وایي همدا دوه ورځې مخکې هم د جال او تصویر یوه دوسیه چې د حج او اوقافو وزارت اړوند وه محکمې ته راجع شوه. یو عادي مامور پکې محکمې ته حاضر شو خو پکې لاس لرونکي مهم کسان چې د یو وزارت مرستیال او بل د مزار شریف یو بانفوزه شخص و محکمې ته حاضر نه شول. له بده مرغه چې په دا ډول اجراتو شکولې د خپل خلکو او نړیوالو ادارو قناعت تر لاسه
کړو.
په داسې حال کې دا چې د افغانستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پوره تعهد لري. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی ریپورت کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلې بللي او زیاته کړې ده چې په ډیرو هیوادونو کې تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه ورو روانه وه. په نړۍ کې د اداري فساد په اړه د دې سازمان د 2010 کال په لیست کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، پاکستان په 112، ایران په 113، تاجکستان په 116، ازبکستان په 105 او ترکمنستان په 118 شمېره یاد شوې دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په لیست کې نیوزیلند د تر ټولو کم اداري فساد په لرلو سره د لیست په سر کې لومړی ځای لري. ډنمارک، فنلند او ناروی ورپسې په نړۍ کې د کم اداري فساد له کبله په ترتیب دویمه، دریمه او څلورمه شمېره یاد شوې دي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د لغمان ولایت لپاره نوی والی محمد آصف ننګ د پیژندنې له مراسمو وروسته په کار پیل کړی. نوموړي ژمنه کړې چې د ولس په همکارۍ به په لغمان کې د ډاډمن امنیت او بیا رغونې په برخه کې فعاله ونډه واخلي. نور حال باز محمد عبد راکوي.
د چهارشنبې په ورځ د لغمان ولایت د نوی والی د پیژندنې په مراسمو کې د دغه ولایت د ولایتي ادارې پر چارواکو سربیره په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال روح الله نیازی د نوی والی د پیژندنې په مراسمو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1515 ګڼې حکم ولوس.
تقرر محمد
دیوال د لغمان د والی په توګه د محمد آصف ننګ تقرر د مافوق رتبې په بس کې د دغه متن په اساس منظور دی. د لغمان پخوانی والی محمد جبار نعیمی د لغمان ولایت له ولسونو وغوښتل چې له نوی والی سره د دغه ولایت د بهبود لپاره مرسته وکړي.
ما په خپل ماموریت کې د لغمان ولایت مرکز او لسوالی خلکو سره هر لپسې مشورې کړي. د دوی مشورو برکت و چې د دغه ولایت بڼه بدله شوه او نوې رنگ یې خپل کړي. له تاسو ټولو نه مې هیله دا ده چې د نوي والی صاحب ښاغلی محمد آصف ننګ سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت نوي والی ته ډاډ ورکړ چې د لغمان ولس به ورسره په اړه برخه کې همکاري کوي.
د لغمان مجاهد او مسلمان ولس غسنګ سي د نیمي سي تر څنګ ولاړو. تاسو رب هم دريږي او تاسو رب کومک کی مرسته کی کاغه دی بیا امنیت پر وشتلو کی او کاغه دی بیا رغونه په برخه کی.
د لغمان ولی محمد آصف ننګ په خپل خبرو کې د لغمان له خلکو سره ژمنه وکړه چې خپل ټوله توانایي به د خلکو په خدمت کې صرف کوي.
زه په دې امیدوار يم چې تاسو حساب دقیق ده او تاسو گرفت منصفانه ده. په دې اساس باندې زه دې ښه کار پاک کار او ډیر کار ژمنه درکوم. دروازه م ان شاء الله همیشه خلاصه ده. شپه مو او ورځ مو چې څومره امکانات وي په عالم اسباب کې او په عالم د امکانات او زما بیچاره توان کې هغه به ان شاء الله بزل کوو.
نو موري زیاته کړه چې په لغمان کې به د امنیت د ټینګښت او د بیا رغونې په برخه کې نستړي کېدونکي ګامونه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسدنو اوریدونکو. اوسم تاسو ته مشال ریډیو نیوز خبرونه تاند هلی وړاندې کوو. د دې خبرونه قربنا فرخنده اسد.
په تاند هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري ادارې وای په 2013 کال کې تر اوسه د خزو پر وړاندې د تشدد 19 لوی پیښې رپورت شوې دي.
دغه چې کوم میډیا کې هایپ ملاوي نو هغه ځاړه کې سونو مو چتېږي. خو چې دا میډیا هایپ ختم شي نو هغه ایون هغه سو ګوریم نه هغه فالو اپ نه کیږي.
په دغه کې یو د کوهار د اسمارانی د رښتینا په انکار د وجلو پیښه هم ده.
دی ویل زبد قوم د ملک د علاقې مې بګو د علاقې د ډاکټر جوړې کوم
د فروری په دریمه په مردان کې د سټیج و هنرمنده یو شخصي پروګرام ته د تلو نه په انکار وجل شو.
اداکارانه یا سندرغاړي یا په خیبر پختونخوا کې په 13 کالو کې مطلب دا چې هغه وجل شو په قسمتي نه ده.
خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای په صوبه کې د خزو پر وړاندې د تشدد خلاف قانون شته خو عمل پرې نه کیږي او ځکه هم داسې پیښې مخې ته بیا بیا راځي. دغه ادارې وای پر روان کال کې پر خزو د تشدد 13 پیښې مخې ته راغلي دي چې یو پکې د کوهار د اسمارانی پیښه هم ده. د هغې پلار غلام دستګیر وای لور یې د رښتینا په انکار وجل شو او د انصاف غواړي.
دا ما بچی اتباد میډیکل کالج کې فائنل ایئر کې یو سټوډنټ واده نو دا زالمانو چې کومه دا بې قصوره ده او دې په جده ظالمانه غونډه کاته د کوکور مخګېستا دی ویلا زبد قوم د ملک د علاقې مې بګو د علاقې د ډاکټر جوړېګم زبد د زړه د سپیشلیست چې ما یو نام پیدا کیږي زه واده زمرا نه کوم چې سوره سما دي قوم د ملک د قسمت خدمت نه کړای حقیقت خبره ده دې ډېر تبا کړل ډېر تبا کړل ډېر ما سره ظلم د سړیو کو ډېر څه په ځاسي اسی سړای نه ما نه زم دم غریب اپی سړای ما زه په پچا د غلط انفارمیشن پولیس کوم سره مطلب چې هم دردی بالکل کړه دادا څنګه دې نه دا کړه خو څه کو دې نه کوی چې دومره امر دی یا دورا جی پی صاحب دی جی صاحب دا وړو هغه کړه او زه دا یو کوی نه وای نه ولې دې خو دا بل څنګه دا فرق کړو سعودیا ته غشه زه اوس په دې مطلب غنټیږي چې دا څنګه غشه او شو کنه جی
د کوهات پولیسو ویل دي چې د میډیکل دستکون کې آسمارانی پروجنه کې تورن د مجاهد اپریدی ډرایور یې هم نیولې ده په ټولنیزو رسنیو خودل شوی یوه ویډیو کې هغه لمر ګلان دی ویل چې دا مجاهد اپریدی وشتلا بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خوځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وای د روان کال په جنوري میاشت کې اواز د خوځو پر وړاندې د تشدد اتلس پیخي مخ ته راغلي دي په پیښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن کارکونکو سایما منیر وای اوس خلک د ټولنیزو رسنیو لوجې د تاسې پیښونه زیات خبريږي خو باید په داسې پیښو کې ککړ کسان له سزا سره مخامخ شي
دراصل داسې کېږي چې کله دا څه یو راپېښه وشي که نه نو هغه طرز باندې بیا هغه خوا شا کې چې کم شوي نو هغه یو دم پرامیننت شي یو دم ښکاره شي نو بیا خلک هغې ته لږ غونتې توجه ورکوي نو دې کې هم دا چې څنګه د هغه څه د مریم زینب والا کیس چې شوی دی که نه نو د هغې د وجه د هر شی اوس لایم لایټ کې راغلی نو زیات دا سیزونه اوچتېږي کې تاسو وګورئ دا کیسز اکچولي زاړه کیسز خمردان والا کیس چې دی هغه هم زوړ کیس و خو چې کله یو کیس ته بوش ولو شي نو بیا بل کیسز خامخا د خلکو نظر ته مرا شو بیا خلک اوچتوي خو د کوهات والا کیس چې دی هغه هم هغه بل کیس دی هغه خو سمپلي هماغه خبره ده وایلنس چې دی هغه په دې شوی دی چې دا رشتې نه انکار کړي نو بدقسمتی دا ده چې دا خو اوچتېږي که نه اوس خو چې څنګه به دا لږ کم شي د دې لور مګا تاسو وګورئ دا هر څه به غایب شي دا نو دا ډېره خرابه خبره دی کې یا صحیح غلطه خبره ده غم دا ده چې دا اوس خو دوی ته هغه ملاویږي که نه چې میډیا کې هایپ دی نو دا لاشته خو چې څنګه دا دا به لږ میډیا کې به غایب شي نو دا کیس تاسو وګورئ غایب شي بالکل دا د ڈی آی خان والا چې کم کیس و هغه د ډیسګریس کیس چې هغه کیسه شوې دي چا فالو اپ نه دی کړی سمپلی دا ده چې کوم میډیا کې هایپ ملاویږي نو هغه زاړه کیسونه مچتېږي خو چې دا میډیا هایپ ختم شي نو هغه ایون هغه څه ګوري هم نه هغه فالو اپ نه کیږي چې فالو اپ نه کیږي نو هغه کیسونه چې دي بیا هغه ایلیمنټس چې چا دا کار کړی دا هغه اکثر د سیشي چې بس دا هغه خپلو کیسه هغه لین دین او داسې خبرو شي او دا کیسې ختم شي نه بیا هغه تاریخ نه لګي یا بالکل هغه څوک انویسټیګیټ کوي نه نو بیا داسې چل شروع شي
غیر سرکاري ادارې وایي د جنوري په 9مه نیټه یو تن د پیښور په یکتوت سیمه کې یو هنرمند د برېښنا او د هغې پلار د رښتینې په انکار وجل دا شان د مردان په تورو معیارو کې هم یو جنۍ او سړی د کورنۍ د خوښۍ خلاف په واده کولو وجل شول او له دغې وروسته په مانسره کې هم یو ښځه د خوښۍ د واده پر سر 15 کاله وروسته د کورنۍ لخوا وجل شوه له دغې وروسته په مردان دیر ڈی آی خان او کوهاټ کې هم د غیرت په نوم په مختلفو پیښو کې څلور ښځې وجل شوې د جنوري په 20مه د آسمارانی پیښه مخې ته راغله او له دغې وروسته په بټخیله کې یو سړی پر خپلې ښځې تیزاب وپاشل له دغې وروسته د فروری په 3مه نیټه د خیبر پختونخوا په مردان کې درېو کسانو د سټیج یوه اداکاره سنبل هغه وخت وژلې ده کله چې ورسره هغې په یو پروګرام کې د ګډون انکار وکړ د بشري کونو کارکونکو کمر نسیم وای په صوبه کې خزې هنرمندان د خپل کار په وخت ځانونه خوندې نه احساسوي
بنیادی طور باندې دا یو ډیر قابل افسوس خبره ده چې په خیبر پختونخوا کې کم زنانه سندرغاړي دي یا سټیج باندې کارکونکو دي خاصه می زنانه دي هغه کپ موسیقي سره دي هغه سیزي ډرامو کې کار کوي کنو موږ کوم ډیر خفه نمونه او ډیر خفه اداکارانه یا سندرغاړي یا نو په خیبر پختونخوا کې په 13 کالو کې مطلب دا چې هغه وبدل شو بدقسمتي دا ده چې دې کې هم کم خلک دي ملوث دي نو دې کې مطلب دا چې ایکس سابقه پولیس افسران په دې جرم کې هم شامل دي او دا هغه دي چې په هغه کې د 13 کې هم مقدمات په هغه باندې لکه چې 13 کې زنانه سټیج والا وبدل شوی دي یا سندرغاړي وبدل شوی دي نو په هغه کې هم دا خلک نومینیټډ دي نو دوی دومره آزاد ګرځي چې تیر خلک یې وجلی دي او اوس هم هغه یا سټیج ډرامو والا خلکو کورونو ته ځي او یا پروګراماتو ته ورځي او آزاد ګرځي. مطلب خو دا دی چې د دې خلکو تپوس کول والا څوک نشته. دې کې ډېر ما چې خلک تاسو کو ته غړ غړ مونږ چې دې ته جوړ کړي ملک دې یا خار پر دی او یا صوبه پر دی او بل هجرت وکړي یا وتښتي او بل بل سیمې ته.
د سواد د خویندو جرګې مشه تبسم عدنان وای د داسې پیښو مخنیوي تر هغې ناممکنه دی چې تر څو ککړو کسانو ته سختې سزاګانې نه وي ورکړل شوې.
سواد په حوالې سره خدا دی چې دلته کې زمونږ جسټس سیستم چې دی نو هغه شاید د هغې کمزوریانې دي. بل دا زمونږ کم اډمنسټریشن شروع نه مونږ دقه یوه خبره کوو او بار بار یې کوو. بعض دفعه زوایم چې د سره پیزه خبرې هم دا غي وجه دای چې آوټ پټ نه راوځي دا غي زمونږ کم لیجسلیټرز چې ناستي هغه زمې اسی بلا وجه ناستي په کپ نېشنل اسمبلی کې ناستي او په پروونشل اسمبلی کې ناستي ځکه قوانین جوړیږي دا غي امپلیمنټیشن نشته. زینب بیبي سره چې دا کم مشوله کم چې د اسما بیبي سره او شوا کم چې د سی د دې مردان ماشومې سره او شوا سمره جن کوي دي. دا څه بس د دې وجه نه چې هغه ته په وخت باندې چې هغه د انسان ضرورت هغه هغه ته ملاو نشي دا هغه ایون چې زایم چې هغه اف آی آر هم په صحیح طریقه باندې نه کړی. دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهلي شي او په غیر معمولي 160 کې چې د نو وسته چالان شوی نو چې داسې قسم حالات نو باغې کې د دې واقعیت کې دو یاد کمی کوزي موږ څنګه سوچ کولای شو.
تبسم عدنان دا هم وای اوس په خلکو کې دا پوها زیاتیږي چې باید د داسې پیښو خلاف خپل غږ پورته کړي.
میډیا خو به زه وایم چې زه په دې حق باندې میډیا یو ډیر سالیډ رول پلی کوي کا سوشل لے کا غا الکترونیک تا کا غا پرنټډ د هر قسم دا ولی چې لاول بچا ته دا واقعیت کې ویشي چې مخکې هم کېدل خو موږ ته علم نه و د دې خبرو دومره ځکه موږ به اکا دکا یو خبر اورېدو خو د هغې وجه به دا وه چې کمیونیکیشن ګیپ او اوس هغه ګیپ ختم شوی دی نو موږ ته د هر چا د حالت پته لګي. او بل دا چې زموږ په ماشومانو یا زموږ په نیو جنریشن کې دومره اویرنس یا دومره حوصله شته چې هغوی یو خبره وکړي یا یې مخې ته را وړاندې کړي یا د هغې په باره کې څه ووایي. نو زه وایم چې د یو ټایمه پورې نه دا ښه خبره ده چې دا خبره کېږي چې ټولو ته اندازه کېږي ځکه زه به خپل بچی اوس ساتم زه به خپل بچی له پخپله باندې یو تعلیم ورکوم چې بچی ستاسو پرایویټ پارټس له څوک لاس ته وړي یا تاسو ته څوک داسې غلط اشاره کوي یا څه نو ته ما ته وایا یا رور ته وایا یا پلار ته خو خیر لږ ګرانه ده خو بهرحال بیا هم ما کور کې ماحول دود داسې ساتل پکاري اوس په پکاري. نو دا خو سره ښه خبره ده دې کې خو د میډیا ښه پوره رول دی.
د جنوري په 20مه د ابټ آباد میډیکل کالج زده کوونکي اسمارانی د وژنې وروستو په ټولنیزو رسنیو خلکو سخت خبرګون وخوت او له حکومت یې د ککړو کسانو د زر تر زره نیولو غوښتنه کړې ده. خو تبسم عدنان بیا وایي اکثره پر ښځو او ماشومانو د تشدد په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکړل کیږي.
ندی ندی ملاو شوی فرخند دا داسې خبره ده چې په دې باندې خو که شروع لګي نو دا یو لوی ډیبیټ دی نو د سر نه چې واخلي او د اخره پورې نو د نه خلاصېدو ډیبیټ دی. خو دا د چې په چاته سزا نه ده ملاو شوی. ایون خو خپل د خپل علاقې د خپل آفس خبره زو تاسو ته وکړم د خپلې جرګې خبره زو تاسو ته وکړم چې مونږ د سو سو کیسونه فایل کړي دي او هغه بنی ادمان د قشانتي خبره هر ګرځي ضمانتي اوشي او ایستنه ده غوی څه ثبوت کوي هم دونه اوشي چې بس د ماشومي ټیسټ اوشي او بس ټیک ته دا خو دې سره زیاتې شوی دی د خلکه شوی دی دومره هر څه تاسو مخې ته رالل نو مخې ته څو ولې را پرېږدی څه سزا نشتی دی دپاره اسلامي قانون نشتی زمونږ قانون نشتی خپل نو دی وجه باندې چې دی نو دا کیسونه به خامخا سیوا کېږي. دا کمی نظم په دومره ورکوټ علاقه کې په دونه وړه ایریا کې چې کوم ځای کې زه ناسته یم په تیر کال کې خو 15 کیسونه ما کړی دي.
بلخوا د اورت فاونډیشن نه سیم امنیر وای اوس هم پر خزو د تشدد او یا لدوی سره د زور زیاتی پیښې نه ریپورت کیږي او اکثره پټې پاتې شي.
نو ما دا چې دا تبدیلی به هله راځي چې کله کدا کیس سما کور کې کیږي او زه ریپورت کوم. دا تبدیلی چې زما خواشه کې شاید دې ته تبدیلی نه وایم دا یو بهر چال دی چې څوک هر څوک بیا داغه کې سکورینګ شروع کړي. او بل خبره هر فورم کې نن سبا کوم غره یو خبره
چې دې ایلیمنٹ چې څوک دا جبر دا زیاتې کوي کنه هغه په دې خبر اوس کوی دي چې دا خود سه دې سرکار کوي نو هغه یو سو ٹائم دا پارا سروز دا پارا خو میڈیا کے راضی ہر سوک پاگے خبر ہے کہ بیاد آگے نے ہیر شی نو تاسو کرے زمان دا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ چی دی کنا آگے ہم نگا سے کئی چی جی دا کیس شوے دے وہ میڈیا کے راگ ان آگے ہم زر زر پورتی آنے بخی دا سپا خو آگے نا پاس فالو اپ چونکہ زمان دا طرف نشتا ساسو دا طرف نشتا نو بس آگے نا پاس آگے کیس سے کی گی بیاد سوک خبر نہ آلی نو دی ایلیمنٹ چی دی مونگ نا زیادہ خیاران دی نو تاسو کرے دی ٹائم کے بعد آس گرفتاریاں او دا اور دا ہر سب کی گی آگے نا پاس
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
دا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو سګنه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ